مننه جاوید فیضی درنو اوریدونکو اته بجې شوې السلام علیکم روانه خبرونه پلانډو خبرونه پایلو پا پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب منی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورن کرخې پورې غاړې و له دې امله چې پاکستانی عسکرو د راوښتو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی دی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیښه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم او سپین بولدک کې له ډېر وخت د افغانانو د زورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپور نه خبرېږي خو لای د دې کار مخه نه ده نیول شوی. متحد عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحد عرب اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحد دی او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایان امریکا غږ ته ویلي که سام په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکاو پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وځنډوله او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وځنډیده. له 2003 تر 2021 کاله 950 افغانانو هم د فول برایت له لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټایلټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبیږي تر دې دمه 14 لوبو کې 3 وکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریزو سیالیو مخکښ وکټ اخیستونکی هم دی. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړي وو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګول فاکس خولۍ له ترلاسه کولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاس سره ورن ډیر خوشاله دی او لټولو چې ورسره همکار پاتې شوی مننه کوي. د افغانستان د باندې داش د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د برید غواښونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوسلی غواښ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه یې تر هګر بولي په نخه کړي. عبداللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال وویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت د راوستو په هدف هڅه کوي او ایران د ونوی جنجال در امسله کې دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرناد راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د دې په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختاره جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. په اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي لدی خود مختاره سیمه هغه وات اخلي چې په اساسي کول شي له ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي وو غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا مظاهره چاند امنیتی ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د روان خبرونه په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو لخوا د رابلل شوی د ورځنۍ غونډې لپاره وروسته د دې غونډې په محتوا نیوکه شته.
د اسلام پر رڼا کې دا چې جونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړې دا او دین ورکړې له دې محروم نشته. موږ هم انتظار دا و چې په دې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالت ځورېږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیریدو وروسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابیدو ته اندېښمن دي، او دا به هم واوري چې د اوکراین د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د لویو غونډې او پریکړه لیک په اړه یو شمېر افغان سیاستوالو غبرګونونه ښودلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي له غونډې تمه وه چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه به پریکړه وکړي، هغه مسله چې څه کره وړاندیز یا پریکړه یې په اړه ونه شوه. د څه باندې 4500 دیني عالمانو قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه پرون په 11 مادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ بل افغانستانه ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې مسته ډېرې بدې برېشي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دای چې هغه کورنۍ چې غواړي لوڼې تحصیل وکړي هغه بل افغانستان وځي، نورو هېوادو ته به ځي. دا یو مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډېرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نه کولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لږکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډېره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کېدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي یو نږدې همکار او سیاستوال کریم خورام بیا په خپل ټویټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کشته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د انعطاف تر رامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله استانکسي واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیایي خدمتونو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډېره اړتیا ده. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کور یې ړنګ شوی اسوشیتد پریس ته وویل چې له دوی سره مالي مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کوه سامان غونډ په لوند ده امیر د 40 لاکھ روپیه سامان غوډ په خاور لوند ده.
په زلزله کې دی وی بلې ځانمنې کورنۍ یو غړي بي بي هوا وای
روز رات نه کا بوج شو په غون رات نه موږ مو ته پاتا نه لګدلې مو په زړه بوج رو وای مو اس کا ور راشمال
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بدو واوړي. طبي پولي ډاکترانو یو سیمه ییز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی، اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بیلابیل ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدو اوختو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت سجن ویلي د کاناډا حکومت د ترهګرۍ ضد قانون کې د نو په لټه کې دی څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې 1000 کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړی. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خپره کړې ده. لدوی یو شمیر چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای لس میاشتې وشوي چې یو روغتون کې اوسیږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو حکم سره کښته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپلو ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. کلونه کلیگ دل کلیگ همول پر است.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهوریت ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړی. دوی وایي له تیر وو میاشتو رئیسی په پرتګال کې وروختون کې اوسیږي، سم خواړه نه ورسیږي او د موسیقي له زده کړو یې هم کوم خبر نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنه چې دوی سره شوې وي عملي شوې نه دي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړې موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسیږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقي د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو. ډېرې نرمې غوړې وادې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو. پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کومه روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی، دلته یې استازي راغلل، وی پوښتل څه غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي. خو دروغ یې وویل، ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډېری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي. که یې غوښتنې ونه منل شي نورو اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی و چې له شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو یې د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوز وای د لیسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستې او دروس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې دا خارې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو له نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلی دی.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړه برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د ده په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلینسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنگي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برتانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنگي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برتانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له نیول شوو برتانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنگي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 23مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه بارونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي. د موټر چلوونکو په خبره ډېری هغه لارې چې بارونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلن خبره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګراندي وي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته په ټیټه بیه بار لیږدوي اړ یو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي، ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېریږي.
به ما نمیصرفه به خاطر که تیل قیمت هست و هزینه خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوي وو چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې تر خوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډېر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لویې لارې او تر خوا د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسېږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلي چې مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډېر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ دي تر څو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزی ګلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو سوای د کال ټوله خواري په بوله شو. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونې ګلې لمنځه وړي او د مرستو غوښتنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا رونو بو جوړه او دا جشانګل فریاد چې د خپل ژلي وهلي باغ لا زیانونو څخه یې کوي. حاجي شانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د تیر کال لړم میاشتې څخه تر اوسه پورې دا دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو، خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څه چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بینه ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړه د موږ کومک وکړه د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بند ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد حسن آباد سپنده نوغې قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلۍ په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلۍ دومره زیان ور اړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي. شاوخوا 15 محمد حسن د دغه سیمې یو بزګر دی. نوموړی بیا وایي د ژلۍ له ورېدو او زیانونو اوړېدو وروسته په غزنی کې کرنې ریاست ته ورغلي او خپل شکایتونه یې ورته کړي دي، خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ زراعت عریضه وکړه، د عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه. تر اوسه موږ ته څه معلومات نه درکړي دي. عریضه مو تکړې ده زراعت پایتون د زراعت راغلم، دلته د باغونه ټول وکتل، ټول د قانون نمونه یې ولید.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللي دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه، کښتونه او ونې ژلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دې ورسره مرسته وکړي.
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي، یو شته دي په دمکتا کې ماته ټول معلوم دي. دته ډېر هغه تزر بار سي دلی ده، ګالې شولې ده، یعنی نه انګور نه مړه نه شفتالو هیڅ شی نه دي کړي.
که دغه بزګران وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت د کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي.
نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې، هغه خپله سروې کوي، هغه د دیکانانو باغونه هم ګوري. بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دیکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسیږي انشاءالله.
د غزنی مرکز اړوند د یادو سیمو اوسیدونکو په تیره نیمه لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه. سختو جګړو ځپلي باغونه، مځکې او کروندې سختې ورزیانمنې کړې وې، خو دا دی چې اوس ورباندې ژلۍ راغلې ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای څنګه
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي راډیو د خبرونه په اوږدو کې بخبريږي. د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبرومه، خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي راډیو ته راولېږئ.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امرجه ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه دېش افغاني طالبان ټولې دا د لویه سره والله دي، او که څنګه دې موږ ته جایی غواړو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مټورې په خواني نظام کې چانه ټولول دې اوس په زور هم غواړي چې ورنه کې وی دې هم ټکې دې هم پر دې افغاني شل افغاني باندې وی اوس په زور غواړي. ما دا پیغام نشر کې ټول مشران دا خوږه دا پیسې دې بنجې سي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه درازګان د ولایت چشمه ولسوالۍ څخه ځمات تر کوم. موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ پښې چې شری نظام لرو، د شری نظام لپاره مو ډېرې قرباني وینې تویې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق حقوق لپاره ورسو دی مو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسوي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو نور ظاهر نه شو.
السلام علیکم، شمشاد خبرې کوم د نگا ولای صاحب. نوی سلامونه نیکې خیلی مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای قرآن ته وګوري، د نړۍ سره تعامل وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تا سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګوره، ټول تباه شو برباد شو. که تاسو چې الله لري خو وایې کې دا دنیا خلک ګرځي خیر ماران ټول خیر ټول وي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو را لېږل شوي نور پیغامونه به هم د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې خپاره شي. خو مخکې له دې چې د خبرونې دویمه نیمه یې پیل شو، درسي ساعت پروګرام واورئ. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخان کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورنډ کرښې پورې غاړه وله دی عمله چې پاکستانی عسکرو د راوختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخان کې رسنیو ته وویل د افغان د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ و او غوښتل یې په تذکره واوړي خو له ډېرې مایوسۍ او احتیاج څخه یې ځان تر موټر لاندې کړی. هغه دا هم ومنله چې پرون یو بل افغان ماشوم هم په تورخان کې تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. متحد عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل افغانستان ته رالیږلي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر عیسی سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونې او یو شمېر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرامونو کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سک او پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمایي وروستي پړاو ته رسیدلي دي. تر اوسه له 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو د فول برایت پروګرام له لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشانو د غوره باولر په توګه د اعزاز والی اخیستې ده. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالیټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبي کې تر دې دمه 14 لوبو کې 23 وکټې اخیستې. هغه تیر کال هم د دې لوبو تر ډیر وکټ اخیستونکی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې په کورد ملیشو د بریدونو ګواښ کړی. تیر یوې میاشت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. او د ازبکستان په ناکراره قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځینو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو هڅه کړې ده. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکسخار کې سره ټول کړي او وغوښتل چې سره یې وویشي او ګډوډي جوړه کړي. مننه. وسام له ژمنې سره سم درسي ساعت چې د تاریخ مضمون پکې نن تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لوري د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ. ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه یې عبادت، کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړي دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بدپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام نم له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی کول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخیستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو وسلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه یې زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې تور وبخښله. بی بی حاجره ایمان راوړی او کلونه کلونه یې د بی بی ساره رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړ. خو ډېر کلونه تیر شول چې د بی بی ساره او ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام اولاد نصیب ده. په پای کې بیا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنی، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اور بدی بیا د ورور ولیعهد دی، خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپه سالار وټاکی. معمون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د معمول په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د معمون ځینې صفتونه وایي چې معمون څه صفتونه درلوده. معمون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. پخپله بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیري و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په محل مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په دریګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې او بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د 50 کلو په عمر په 1151 لمریز کال کې چې د 1173 زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مو غوښتنه ده چې ل درسي ساعت ورسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپل کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.